اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو ساعت خبرونه سره داود خټک در سره یم، او په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته دوا اوږد پروګرامونه درکو. اول هم یو مرکه ده او دوهم هم. اول مرکه د شاعر او لیکوال روخان یوسفزی سره ده، او دوهم مرکه د شاعر لیکوال عثمان اولسیار سره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نو اوس وخت شوې دی د اولی مرکې. روخان یوسفزی د پښتو ژبې شاعر دی، لیکوال دی او خبریال هم دی. روخان یوسفزی یو شمېر کتابونه لیکلي دي. د سوابې اوسیدونکی دی. د شاعرۍ په حواله سره د مشال خبریالې اسما ګل د روخان یوسفزی سره مرکه کړې ده. تاسو یې اورېدو ته رابولم.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګلیم، او د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو درته روخان یوسفزی میلمه کړی. روخان یوسفزی چې یو خبریال دی او سره له دې یو شاعر هم دی. دوی د خیبر پختونخوا سوابی سیمې سره تعلق لري، او قریبا له تیرو دریو لسیزو راهیسې د خبریالۍ د شعبې سره تړون لري. روخان یوسفزی صاحب تر اوو کتابونه لیکلي دي چې پکې د اردو او پښتو دواړه کتابي مجموعه شامل دي. اوریدونکو، روخان یوسفزی د رڼا خوب په نوم شعري مجموعه هم لیکلي، ولې له هغې وروسته یې یو بل شعري مجموعه د رڼا کور په نوم هم چاپ شوی. د نوموړي په خبره چې کتاب د رڼا کور یې د نوي او زوړ لیک انتخاب شوی مجموعه ده. د روخان یوسفزی سره به د هغوی د کار، د هغوی د ژوند او لیک لوست لارې، د مبارزې په اړه پوښتنې کوو. روخان یوسفزی صاحب، د ټولو نه وړاندې تاسو ته خبرونه کې هرکلی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ او بریالي اوسئ.
روخان یوسفزی صاحب، تاسو په خپل کتاب د رڼا کور کې لیکئ چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعري مې محبوبه ده، چې نړۍ د امن کور شي، ورک د ظلم جبر زور شي، زما دغه سیاست دی، زما دغه نظریه ده. زمونږ اوریدونکو ته د وای چې سره ده صحافت څنګه تاسو خپل وخت مقرروي چې تاسو لیک لوست له هم ټایم ورکوئ؟
ډیره مننه. دا سیده شي د ترسو چې د شاعرۍ تعلق ته، نو شاعري یو الهامي سیس دی، یو کیفیتي یو چپوي شي راشي پسند باندې. نو د شاعرۍ لپاره خدا شي مخصوص وخت سره نشي ټاکلی. البته دا شي ځنې واقعات یا ځنې سيزونه دا شي په نظر کې راشي، یا سړی ووري یا اولولي، نو دا غي اثر چې کم دی. نو چونکه شاعر د نورو خلکو په نسبت باندې لغونډې زیات د حساس طبيعت، نازک طبيعت دغه وی پاغه زیات اثر کوي. نو د اغه د وجې نه بعضي واقعيات یا بعضي خبره داسې وشي، یا د مطالعې په شکل کې، د مشاهده په شکل کې چې هغه پاغه باندې اثر وکړي، نو د اغه د وجې نه هغه شعر چې کم دی، نو یا نظم یا غزل یا رباعي برابر څه چوتو سړی ارسنف وی، نو دغه کیفیت په سړی معنی راشي او راضی. نو باقی صحافت چې کوم دی، نو روزانه بنیاد معنی کار وی، او د خبر په شکل کې یو کار وی، هغه د پاره مطلب ده خبر ولیکل شي. شاعری دومره ده چې شاعری داسې سیس دی، هغه دغه وی افلاطون وی چې را شاعر د مورخ نه یا تاریخ لیکون کې نه پدې زیات غوره دی، چې تاریخ لیکون کې هغه سلی کې چې سوشي شاعر هغه سوی چې هغه کیدون کې وي، د په ممکناتو په امکاناتو باندې بحث کوي. سره سره زما خو خپل ځانی دا کوشش چې زه سنه سو وخت د ورځې وي یا خاص کر د شپې، نو مطالعه ته وخت وباسم،
هغه د کتاب په شکل کې هم او د دین علاوه چې سوشل میډیا دا نو په دې معنی هم چې کوم دین نو ځنی سيزونه په ګوګل باندې یا په نورو سيزونو باندې ځنی موضوعات هغه سره ګوري سرچ کوي ملګرو یا د نورو خلکو لیکونه راوم راځي واتس اپ ګروپونو کې یا بل څه کې نو زما په خیال چې د دواړو شوبو لپاره مطالعه ډیره زیاته ضروری ده چې سړی دی ځان خبر ساتي.
سمه ده روحان یوسفزی صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو به دوم اوریدل غواړي چې تاسو شاعرۍ طرف ته وړاندې راغلي یې که نه صحافت ته؟
دا سده چې زه خو ظاهر ده چې زه وړوکی وم چې د شعر لیکلو باندې ما شروع کړې ده. صحافت نه خو موږ هغه وخړو د سره خبرو نو دا خو یو رستو خبره ده. شکسپیر وایي چې یاره شاعر او مجنون یعنی دا چې خلکو ته لیونۍ وي او فلسفي دا د یوې خټې نه جوړ دي او دا پیدایشي راځي، دا څوک جوړولی نه شي. نو شاعري خو زمونږ بس په د وړوکوالي نه د سکول د پرایمری نه چې کوم دی نو دغه یو شوق او لسته به مم اورېده به مم. البته صحافت خبره چې تاسو وکړه نو زه د الکوال نه زما دا یو شوق و چې ما به لاسته چې تا اخبار راتلو نو اخبار به مې لوستو او هغه زمانه کې په دې جنگ ورځپاڼه جنگ کې به ټارزن کی کہانی یو سلسله وو د ماشومانو لپاره چې نن ټارزن دا کارنامه وکړ نن موږ بیا کتل چې سبا به څه کارنامه کوي، یو سسپینس یو تجسس بو. نو هغه دا نور اخبارونو کې به هم دا سیزونه وو داسې ډېر د ماشومانو لپاره به د کارټون به هم تصویر به هم هغې سره به هغه لیکم. اوس هغه سلسله ختمه شوه نو دغه بیا هغې سره زما دا یو شوق پیدا شو چې ما به دې اخبارونو ته لکه مشرق ته دلته پېښور ته دغه ده خطونه متونه به مې رالېږل چې یاره زما دا خط چاپ شي یو یا وړه وړه اونې کیسې به مې چې ته بل ځای به مې دغه کړ خوا به مې تحریر کوه به مې لیکله. نو یو شوق و هغه شوق چې کوم دی نو بس بیا دې دغه ته راوستو صحافت ته بیا پکې راغلو. څنګه چې تاسو هغه شعر د ما لومبي سر کې و چې زما شناخت چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې محبت زما ایمان دی، محبت زما کعبه ده، صحافت زما روزګار دی، شاعری مې محبوبه ده. نو شاعری زما د محبوبي یو شکل ما د ښکاري.
سمه ده. بیا په اولس کې ستاسو زیاته پیژنګلو په کومه شعبه کې ده؟
یاره زه په اولس کې د شاعر په حیز باندې د لیکوال په حیز باندې زیات چې کوم دی نو ما خلک پیژني، خو ځکه چې د صحافت خو زما تقریبا دغه څه 25-30 کاله کېږي، خو د هغې نړوان دی د شاعر په حیز یا د نقاد د لیکونکي په حیز د نثر لیکونکي په حیز باندې هغه د مخکې نه زما یو پیژنګلو. بیا دا چې ما ته دا یو ویاړ فخر حاصل دی چې ما بادشاه خان لیدلی دی او ولی خان سره خو زه په ډېرو جلسو کې ما به نظم وي ما پسې وروستو ولی خان به بیا تقریر کولو نو اسپندیار خان سره یا اوسه پورې مرض مې دا ده چې د سیاسي د کارکون په حیث داسې چې لکه د یو شاعر په حیث د سټیج باندې د قومي تحریک دپاره د پښتنو کې د بیدارۍ دپاره او د طبقتي نظام خلاف چې کوم دی نو دغه شاعري ما کړې ده او نظمونه او دغه نو ما د صحافي په حیث باندې کم خلک پیژني او د شاعر په حیث باندې چې کوم دی نو ما تقریبا ټوله دنیا پیژني.
سمه ده. اوریدونکو خبرونه کې را سره روحان یوسفزی څوک چې خبریال هم دی او لیکوال هم دی را سره نن میلمه دی. دوام به ورکو مخکې هم خبرو اترو لا خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شاندمې دم اخلو بیا راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
هر کله اوریدونکو یو وار بیا د مشال ریډیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې را سره نن خبریال او لیکوال روحان یوسفزی میلمه دی. د دوی سره خبرې اترې روانې دي د دوی د کار په حواله سره، کوم چې د صحافت په دنیا کې هم دی او د لیک لوست په دنیا کې هم هغه هلې ځلې روانې دي. روحان صاحب، زموږ اوریدونکو ته د وایي چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه تاسو د مینه مخکې وي د ډیرو لوی لوی پوهانو سره ناست کړی دا سوي نه تاسو چې اغه وخت کې او دی وخت کې داسې لیډران داسې مبارز شته چې د اغوی پرنګ باندې خپل جایز حق د پاره आवाज پورته کی او جدوجہد وکړي.
داسې چې د شخصیت شوی دا د وخت حالات او داغه دور پیداوار وی او هغه پیدا کی نو کومنګ دا موازنه کو یا دا تقابلی جایزه خلو نو ظاهر ده چې دا هر دور خپل تقاضی وی دا خپل وخت غوښتنی وی په هغه غوښتنو کې او په هغه تقاضو کې چې کومنګ زه خدان خوشبخت غنم چې دا څنګه ما وختي ذکر وکړو چې دا کده سیاست په میدان کې د بادشاه خان ولی خان غون خلک نو پاده په دنیا کې بیا د حمزه بابا کلندر مومن صاحب غنی خان او سیف الرحمن سلیم صاحب او صابر صاحب او سلیم راز صاحب دا ټول داسې نمونه دغه رنګ دمونږ په صحافت کې چې کوم زمونږ سینئر دغه نو دغه خلکو نو مونږ ډېرې زده کړې کړې وې او هغه وخت دا چې هغه وخت خو یو کمیټمنټ و زه یو خبره دا کوم چې لکه صحافت چې کوم دی نو اوس چونکې هغه وخت هم یو مشن و او سیاست چې کوم دی نو هغه هم یو مشن د مشن په توګه کار کېدو وروسته بیا د دې اتیایمې لسیزې نه پس کم دی نو مونږ ګورو چې سیاست هم لغونې د بزنس د تجارت غوندې شکل واغوستو د پیسو ریل دی او د کیسه پکې راله او صحافت هم زمونږ میډیا چې کوم دی نو هغه انډسټري شو یو صنعت شو نو دا هغې کې بیا ډېر لوی فرق رالو نو دا ګڼم چې لکه د هغه وخت هغه خلکو پسې خو مونږ دا خلک چې کوم دی نو که مونږ وایو نو بالکل نشي رسېدی هغه ډېر پاخه خلک وو ډېر چې کوم دی نو باعلمه خلک وو ډېر پوه خلک وو په دنیا په دغه باندې نظر وو او لکه مونږ مثال کدا وای چې مونږ په ادب کې د حمزه بابا یا د کلندر صاحب دی غونې دا اجمل صاحب غونې خلکو نمونه اخلو ننم هغوی چې هغه وخت سلیدلی اوسي ویلي دي هغه ننم چې کوم دی نو رښتیا کیږي او هغه ډېر دوراندیش خلکو په سیاست کې لکه مونږ ګورو چې بادشاه خان نه پس دا مونږ ولی خان لکه څومره مدبر او څومره دوراندیش خو دغه تقاضو کې هغه خلک هغه ډېر دار چې هغوی به لوسته کوله مطالعه به کوله مشاهده ډېره زیاته وه نو اوس خو هغه سیزونه ډېر زیات بدل شول سیاست هم چې کوم دی نو لوګونه ډراینګ روم ته رالو سي او بیا اوس د سوشل میډیا دا چې کومې کیسې شروع شوې نو زه خو دا فکر لرم چې مونږ کوم خلک لیدلي هغه د رحمان بابا خبره شي خدای سو شو هغه ښکلې ښکلې خلک کنه په ظاهر په باطن سپین سپېڅلې خلک نو هغه خلک خو مونږ کوم موازنه کوو نو زما په خیال چې داسې زما په نظر کې څوک داسې نه راځي چې زه په هغه باندې ګوته کېږدم چې ملا پې داسې وتړو یا ګوته پې کېږو چې او دا دی کنه نو په کار دا دي چې مونږ دغه خپل مشرانو د هغوی په خودلو لارو باندې او هغه رنګ چې کوم دی نو مونږ د کمیټمنټ سره د اخلاص سره هغه ادب کې وي که سیاست کې وي که په صحافت کې وي نو زما په خیال چې هغه خوشحال بابا یو شعر دی چې کوشش کوي په اخلاص زه ضامن یم چې کامران په خپل مراد نشي سړی نو اخلاص پکار دی او مینا پکار ده خپل خاور سره خپل ول سره بلکې کول هم انسانیت سره نو زما په خیال چې داسې د دنیا هیڅ مشکل کار نشته هغه پښتانه متل کوي چې که غر لوی دی خو په سره لار ده نو لار پیدا کیږي خو کوشش پکار دی او اخلاص سره کوشش پکار دی.
سمره دغه تاسو تقریبا درې لسیزې په صحافتي میدان کې هم تیر کړی ډیر وخت دا په هغه وخت کې کله چې تاسو د میدان ترالې په موجوده وخت کې په دې کې هم په بدلون باندې زموږ اوریدونکو خبر کې چې کم تاسو خپل تجربه ده
دا څه چې موږ کله صحافت ترتلونو ظاهر ده چې یو خو دا دغه خو زمونږ په مړاندې رااله لومبي خدای راشه دا کمپیوټر بل دا چې لکه خبر یا فیچر یا کالم وغیرہ خاص کر لکه د خبر د پاره چې کم دینو یعنی ګرځیدل او یو ځای بل ځای د کم بیټ دغه بو رپورټر بو کم کم سجونه باغ سره هغه به غریب چې کم دینو هغه پسې ګرځیدو خبر رایستل بیا د خبر د پاره د صحافی د پاره هغه رنګ سورس تعلقات جوړول نو ظاهر ده چې د هغه وخت مونږ ګورو نو یو بل د لاس لیکلي خبرونه بو دغه کېدل به البته د فیکس صرف یو سہولت موجود و چیرې زیاد نه زیاد به یو ملګری دا کوئی کما سره به یو بیټ کې یو بل ملګری پاغه بیټ باغه سره نو کزه به یو فنکشن تا یو پروګرام ته لاننه ما یا یو ایونت تا نو ما باغه ته صرف دغه کو چیرې ټلیفون مې متو کوم د خپل دفتر د پیټیشن نه موبایل دغه خوم نو چیرې ته مهرباني کو دا خبر چې تا کم دغه کړی نو ما ته فیکس کا یا دغه کن زیاد نه زیاد دغه دغه خو دې سره سره صحافت یو د شو چې زمون کم خلق مشران او صحافیان یا مون کم لستو یا مون لیدلو نو هغه ډېر نظریاتي او پاخه خلق او غي دا غوښتل چې صحافت سره سره لکه صحیح رښتونه صحافت حقیقت او اس قسم د ویرا ترخه او صدغه نو نګور د هر سیس تعلق سے کم د دی ملک د سیاست سره سیاست بدل شو سیاست کې پیسہ راغلا نو اغه سره د اغه ټوله سرحد د صحافت او مشول په نور دغه معنی مشول د اکثر خبر کوم چې خلک وي صحافت آزاد دي ټیک د صحافت بازار خو صحافي خو سم آزاد نه صحافي اوس هم چې کم دی نو د بلا ستوندو سره مسلو سره او الانکه هغه د سہولتونو دومره نو خو یو کمیټمنټ اوم او یو جذبه یو شوق اوم او اوس خو تقریبا ما په خیال چې خبره ډیر اسانه شوې ده د اغه رنگ د کار په حواله سره د صحافت خبره اوس خلک په خپل چې کم دی نو غواړي دغه کی دا بل خبره ده چې اوس د سوشل میډیا د راتلو سره زمونږ پرنٹ میډیا یا الکترونیک میډیا په اړه ډیر لوی اثرات اورېدل او هغه سره بے روزګاری هم زمونږ ډیر دغه شو زمونږ ډیر ادارو خلک ویستل یا ډاون سایزنګ کیږي یا ډیرو ادارو کې د تنخواګانو مسله ده هغه تنخواګانې موږ په وخت منډه ورکوي ځکه چې د هغوی موږ په دې پوهېږي چې یاره دا سیس چې کوم دی نو زمونږ د لاسه تلو والا دی او تقریبا د ډیرو ادارو چې کوم زمونږ د میډیا ادارې دي د هغوی څه داسې پالیسي هم نشته او زما په خیال دغه یو فرق پکې ضرور راغلی څنګه چې دا د دغه د سیریز دور رالو د دې ډرامو د دغه نو هر سړی په اوګه باندې کیمرې خو نو هغه پروډوسر مو هدایتکار مو دغه مو نو دا اوس چې کړنه د موبایل سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا راغلی دی یو خو دا چې هر سړی صحافي دی هر سړی چې کوم دی نو اینکر دی هر سړی تجزیه نگار دی او هر سړی سره بس یو مایک لاسو کې نیولی دی یو موبایل دی ورسره یا ورسره کیمره ده نو زما خپل نظر دا دی چې دې ډیر زیات اثر وغورځولو زموږ په دې صحافت باندې په رښتینولۍ باندې صحافت په صداقت باندې اوس هم زه دا وایم چې هغه دغه ادارې مثلا تاسو مشال سرکار کوئ نو په تاسو د مشال هغې د پاره تاسو جواب دی وي ذمه دار هم وي چې تاسو یو خبر ورکوئ یا سیز ورکوئ نو هغې به تاسو په ذمه دارۍ سره خلغه ورکړه دا یو اداره ده یو ارګنایزیشن دی د هغې د لاندې تاسو کار کوئ د هغې څه خپلې پالیسۍ دغه به وي ظاهره ده د هرې ادارې وي خو دا اوس چې نور کوم د ډیجیټل او د یو ور سړي ځان له چې کوم دی یوټیوبران دي دغه دي نو ظاهره ده چې ډېر لوی بد اثر اورولو زمونږ په یوازې په صحافت نه زمونږ په معاشرت باندې په اخلاقو باندې زمونږ په سیاسي کلچر باندې زمونږ په ټولنیزو قدرونو باندې دا چې کوم بد اثر وغورځېدو نو دا داسې ده چې بس یو د یو سرطان د یو کینسر شکل اختیار کړی چې دا معاشره زمونږ خوري او دننه دننه
اوریدونکو د روحان یوسفزی سره سوچي لیکوال دی خبریالۍ په دنیا کې هم خپل نوم او پیژندګلو لري دا وخت موږ سره میلمه دی خبرې اترې روانې دي دوی نه به پوښتنه کوو چې د رڼا خوب او رڼا کور دوی شعري مجموعې لري د هغې په اړه به پوښتنه کوو چې د رڼا خوب نه پس د رڼا د کور انتخاب کولو وجه سوا
ډیره مننه دا سیده چې ما خدا د شاعرای کتاب چې کوم په 1912 کې چاپ شو د رڼا خوب خو دا غینه پس هغه کتاب هم په هغه سو میاشتو کې د نننه مینوالو ډیر خبره خلخ لکه تودو پی کوړو غونې واغستو میس کې پکې 2012 کال تیر شو نو دې دوران کې خما س نوې شاعری کړې و او بیا بم دا یو مطالبه د غبډې رکی دا اگر چې لکه د کتاب کلچر خوښم سر خوړلې دې د ډیجیټل میډیا یا دغه د وجنه خو بیا هم زه په دې باندې دغه مچ ډیرو ملګرو به دا غوښتنه کول شي را کتاب او کتاب نو ما دا مناسب وګڼل بیا ځنو ملګرو سره مشورو کا چې هغه کتاب د چاپ کوم دا یا هغه دوباره چاپ کوم نو ما دا دغه کو چې په هغه د رڼا د خوب نه مم چې کم دینو یو انتخاب وکړو بلکه احتساب میں مکو انتخاب میں مکو او نوی شاعری چی کم ما کړو و نو هغه کې مې یو انتخاب وکړو وغه دواړه مې شریک کړو دا درنا د خوب نه مې درنا کور چې کم نه پنوم باندې دا کتاب چاپ کو زه دا وضاحت هم کړم چې دا په هغه حساب باندې د شاعرۍ په حساب باندې زما درېمه مجموعه شوه دا هغې وجه دا ده چې زما نوم به مجموعه په 1906 کې د ساروان او کاروان په نوم چاپ ده هغه داسې ولسي غونه شاعري ده او دغه ده او بیا ورپسې دغه د رڼا خوب او دا د رڼا کور د دین علاوه زما تقریبا دې سره به داسې شپږ اووم کتابونه زما دغه شي دین ما اردو کې هم کتابونه لیکلي هغه هم چاپ دي نو بنیادي خبره هم دغه وه چې ملګرو غوښتل او زه فکر کوم چې لکه کوم زمونږ مترکي یا مونږ ته وجه دا ډېر مخ پر وړاندې ملکونه دي هلته خلک اوس هم په سفر کې یا په دغه کې یا د کتاب مطالعه اوس هم خلق کوي، کتاب کلچرل ته اوس هم موجود دی، هغوی باقاعده خپلې تنخواګانو کې دغه کې د کتاب د اغوستو لپاره خپل یو بجټ بیلی، او خلک دا وایي چې یاره کینې کتاب خو ما په خیال جام چې کتاب خ کتاب وي یا هغه که نثر وي که نظم وي خلک یې خوښي. او زه ستاسو د دې مشال ریډیو په وساته دا خبرم کوم چې زه ډېر خوشبخته په دې چې زما دا کتاب لږ ورځو شو چې د رڼا کور چاپ شو، او په هغې مانه ډېرو زمونږ ډېرو نوموړو هنرمندانو د مینې اظهار وکړو، او بل دا چې ډېر زیات غوښتنه کتاب ډېر ملګرو واغستو او اخلي، او دا یو ښه خبره ده چې ټولو ملګرو دې ځله دا یو دغه کړی ده په ما دا بندیز لګولی دی چې کتاب به چاته اسې نه ورکې، چې د دې وجه نه چې دې سره مونږ په خپله پښتو بې قدره کوو یا دا شاعر بې قدره کوو لیکوال بې قدره کوو، نو مونږ دې ولې دا دومره پیسې یا دومره دغه چې لګوو د موبایل پیکجونو باندې دومره پیسې لګوو یا په نور نمود او نمایش باندې، نو کتاب دې ولې مونږ په د خپل پښتون شاعر یا د لیکوال کتاب دې ولې په پیسو وانخلو. نو زه ډېر خوش قسمت یم په دې کې چې زما کتاب ډېر ښه درنا کور ډېرو خلکو خوښ کړو ډېرو خلکو ډېرو ملګرو واغستو، اوس هم مانه بلا غوښتنې کېږي او کتاب خلک بس سعودي ګوري، زه د خپل کتاب باره کې خوښه نشم ویلی او چې وګوري نو دا لوستونکو مانه او د نقاده نو خوښ ده چې هغوی دې ته کومه درجه او کوم مقام ورکوي.
روحان یوسفزی صاحب، زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته د خپل شعري مجموعې نه یو څو شعرونه وړاندې کړئ.
دا سو شعرونه داسې د لنډ بهر وتوي چې ښکلي اقرار نه کوي، ښکلي اقرار نه کوي، مینه په جار نه کوي، اوس په ممبر او محراب څوک اعتبار نه کوي، دلته لویرې ترخې څوک کاروبار نه کوي، اوس د وایز خبرې په زړه کې لار نه کوي، نر پښتون چرې پچا شانه گزار نه کوي، او کړي به د بل غلامي کړي به د بل غلامي چې خپل روزګار نه کوي، زړونه ډېر سوایي جونه اظهار نه کوي، او دا د منصور لاروي پروا د دار نه کوي، او زړه مې کمزور شلو مازغه مې کار نه کوي.
ډېر ښه روحان صاحب، اوریدونکو ته دا موایي چې ستاسو په شاعرۍ کې رومانیت هم دی، په دې کې د انقلاب خبرې هم شوې دي، څومره تاسو پام کړو په دې کې د ټولنې اصلاح لپاره چې هغه د خپلو الفاظو په صورت کې تاسو مخې ته راولې؟
بغیر نظری خو ادب چې کوم نه، نو زه ذهني عیاشي ګڼم چې د یو سړي څخه نظریه نه وي، او هغه نظریه دا ده چې هغه نظریه د خپل ولس د انسانیت په کار ده، د مینې د محبت په کار ده. نو دغه یو په دغه تناظر کې لکه شاعری چې کوم دی، نو هغه د قلبي وارداتو د خپلو مشاهداتو د مطالعې د لیدو کتو د دې ټولو سیزنو یو عکس وي. هغه د ساحل لودیان یو شعر دی چې دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے او لوٹا رہا ہوں میں. نو چې څومره لیدلې دي د خارج نه مکم څه اثرات اغشتي دي، هغه اظهار مو کړی دی. کاغذ محبت خبره شوه که د محبوب خبره شوه، نو ټیک ده چې رومان هم دا خو د ژوند یو حصه ده، او رومان شو یا د فطرت ښکلاګانې شوې دا زموږ نورې بلا سیزونه دي، د هغې اظهار. خو بیا دا ده چې په دې کې یو خبره ده چې خیال یا سوچ نظریه خو وي د سړي، هغه سید راشي خو هغې ته بیا د خو لفظونو انتخاب یا داغه جوړښت چې کوم دی، نو دا بیا دغه شاعر دغه لیکون کی کار. او زه دا یو خبره کوم چې مضمون دی هر څومره لکه دغه وي خو داسې ژبه یا داسې الفاظ دغه په کار چې هغه یعنی ډیر زیات دغه نه وي چې هغه د خلکو ذهن ته زړه ته کوشي او عام فهم وي ساده وي. نو هغه کاظم خان چې دا زمونږ یو کلاسیک شاعر هغه وي چې مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی، ول ضرور دی دا دواړه توکا، مضمون که هر څو دل ربا تر دی، نو دل دغه سیزونه ضروری وی او جبه چې کم دی نو لګ ساده دغه پکار ده کنه. همزار څوک آینه د لطافت شي غزل حمزه بابوی ستا به جوهر د سخنداوی چې ساده کړي جبه، خو د الفاظو انتخاب یا د ترکیبونو دا بیا پاغه لیکون کی معنی دا اختیار بیا غسر وی، او باقی نور خلک انسان چې د کوم سیزونو سره مخ وي د کوم سیزون نتیږي دا خپل تجربه دا مشاهده دا ټول سیزونه چې کوم دینو او پدې کې دا ټول سیزونه راځي خو زما خپل د شاعرای زما خپل چې کوم دغه د نغدا د چیز غواړم چې د خپل شاعرای په ذریعہ معنی ان ټول انسانیت خبره کوم خو د مظلوم او محکوم او بیا خاص کر د خپل پښتنو پښتون کام د دې د ستونزو یا په دوی کې چې کوم دی نو د علم طرف لا دوی د پوهې طرف لا دوی د عقل طرف لا یو خبره کوم اکثر چیرې مونږ مسکو یا بل څه هر دوا غواړو خدای نه جنت غواړو دولت غواړو دا غواړو دا غواړو او مونږ چې ته په اجتماعي دوا یا دغه دوا نو ته چې خدای مونږ لا عقل لا کې خدای مونږ له پوهې راکې مونږ کې شعور پیدا کې نو په دې کې زما یو هم دوم دې به شعور دا غي نه دا کتاب شعوروم په شعورو کې دا غشته چې خدای رڼا غواړم نور راکړه مال بس عقل او شعور راکړه نو ما دې دغه نشي مونږ له پکار دی چې مونږ دنیا سره مونږ له تک کولی مونږ دنیا سره او نن د دنیا د قومونو د ترقیا د غوی د پرمختګ پیمانه او اشاریه بالکل بدل شوې ده نن هغه قوم به صدقه کوي چې ته په دې نړیوال کلتور نړیوال تهذیب کې او علم کې یا په ساينس کې یا په دې نورو سیزونو کې د دوی څومره برخه اخلي دوی پکې څومره ایسه جوړیږي نو زما د شاعرۍ اصل پیغام یا زما مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چیرې د خپل شاعرۍ په ذریعہ معنی د خپل ټولنې اسلام مکم دوی چې کوم دی نو د نوې دنیا د نو رجحاناتو طرف لاو هغه طرف له دوی پام رو کړو
تاسو وو کتابونه لیکلي دي او د ډېر وړو کې عمرنه تاسو په خبره چې شاعري م شروع کړې ده نو دغه تاسو د چانه متاثر شوی وای ک نه ادم یو خپل فکر
یو خوشحال بابا یو لبل د کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی زه دا وایم چې زه شاعري خدا ما ځان سره یو قسم له ما په خټه کې شامل و خو باقي نور زه د خاص کر زبدا ذکر کوم چې زمونږ په د سعودي کون کو مرکا کلندر مومن صاحب چې دلته غټول نو دغه اجمل صاحب او حمزه صاحب او غنی خان دا ټول د نمونه یو صابر صاحب چې دی خلکو سره زمونږ اعظم صاحب دی او فوراج ولی شاه خټک صاحب دی دا ټول مشران سینیئر سکو دوی سره ناشته پاست یو بیا دوی شاعری چې مونږ ولوستا او خبر شو نو په هغه ظاهر ده چې دا غي اثرات په مونږ هم چیرې مونږ څه سوچ کوو دنیا کم خوروانه ده زمونږ د شاعری کم خوروانه نه دا غي ظاهر ده چې په مونږ دا غي اثر زه ما ایدیال خوشحال بابا دے رحمان بابا دے کلاسیک لستل ډیر ضروری دی او بیا دغه نه پسې کم نه نو زه حمزه صاحب دا غوې د شاعری بیا خاص کر د کلندر مومن صاحب نه کم نه نو زه زړه هغه شاګرد پاتې شوم په ادب کې او موږ د کلندر مومن صاحب نه ډیر څه زده کړی دی دا لګ ډیر کوم موږ سره په شعر یا په تنقید یا په دغه خبره کو موږ له دا جبر راکړی نو دا د سوال کون کو مرکه په خبر او کلندر مومن صاحب
روحان یوسف زئی صاحب وس مونږ ګورو چې شاعران ډیر شوی دي د دغه په شاعری کې د معیار سهال او څنګه ورته تاسو ګورئ
کوم ګورو چې د خوشحال بابا په دور کې څومره شاعران وو د رحمان بابا په دور کې به څومره شاعران وو د ډاروین تھیوری دي چې کوم حالات سره وخت سره او د تقاضو سره تګمن وغه سیز زیو کنین بیا به ته پاتې کیږي ورستو کیږي وا وختي تور خو یا لګ د هنګامي تور دغه د پاره خدا چې خاص کر زمونږ د ډیجیټل میډیا سوشل میډیا باندې چې کم دغه کیږي نو دا یو دله زو وختي یو دغه وایم اثر دغه سات دغه اوس چې کم د نشي ځنی نشوي کنه ان نشه سره نشيستون چاته ولګي دغه خوشی ورستو بیا ختم شینو دغه کیفیت هم بدل شي نو زه دا فکر لرم چې شاعري یا دغه چې کم دینو د معیار خو زمون معیار ته قتل پکار دی او هغه خلک به هغه شاعران به پاتې شي دغه شیرونه به پاتې شي یا هغه نوم پیدا کی یا هغه ژوندۍ پاتې شي چې دغه په شعر کې دغه په اصل شی فکر دی چې دا غوی په شعر کې فکر سمره دی نظریه په کې سمره ده یا پای کې چې کوم دی نو فهم سمره دی نو زما په خیال چې دغه بنیادی سيزونه دي او کداغه پکې نیوي او وقتی تور چې کوم دی نو کټمل سره ململ یو ځای کیږي او خبره کیږي نو زه دا غنم چې دغه ونده وخه غن نشهی زغونه نشوره غونه شاعری ده او وقتی او داسې د کچرنګونه دی د معمولی ساس کې د باران پر راشي بیا نو هغه سره بیا تدی
نوی خلق اغوی فرض کا شوق لري راتلون کې وختونه کې اغوی استاسو پشان لیکوال جوړې د لواړي کوم لارې چاري خپل کې چې خنوم پیدا کی
په شاعرۍ کې په ادب کې زه د یوې خبرې قائلم چې په دې کې شارټ کټ نشته، دا که څوک شارټ کټ نشي والی که وایي هغه سات سره لږ سات چې ماضي کرو، خو مطالعه انتہائی ضروری ده. بیا د خپل تاریخ نه د خپل کلاسیک زمونږ چې کوم شاعری ده، زمونږ خپل کم تاریخ دی، زمونږ کوم قتلان دي، زمونږ اقدار دي، زمونږ کلچر دی، دې ټولو سیزونو مطالعه ډیره زیاته ضروری ده. بیا د هغه خلکو سره چې هغه رحمان بابا و چې په مجلس د عالمانو به سره زر شي که څوک کاڼی وي که لوټه د سهارا، داسې خلکو سره ناسته چې د هغوی نه سړی زده کړه وکړي، د هغوی خو زمونږ بعضې شخصیتونه داسې وي چې هغه د ځان لري او د درسګاه حیثیت لري، نو د مشرانو نه د هغه سینئر نه د هغوی قدر د هغوی نه زده کړه کول، د هغوی کتابونه لوستل د شاعرۍ د دې دغه دپاره ډیره زیاته ضروری ده، مطالعه ډیره زیاته ضروری ده، مشاهده هم ضروری ده. خو دا کوم سیزونه چې مات کړه دا بنیادی او بل دا چې کمیټمنټ ستا اخلاص تا کې څومره دی که نه، او ته د څه مقصد دپاره دغه کې لکه خوشحال بابا چې زه چاله روخم قدر احساس ده په ورسو زه دا تورې قلمونه لکه هغه هم دا تور هم که چلولې ده او قلم هم چلولې، نو د یو مقصد د یو مرام دپاره چلولې دی چې ستا مقصد هم واضح وي، ستا ته خپله لار هم واضح وي، ته په هغې منې کلیئر یې، کنفیوز نه یې، د تذبذب ښکار نه یې، نو دا ټول ضرور سیزونه دي چې دې دپاره د نویو شاعرانو له زه دا دغه کوم چې یاره دا د سوشل میډیا یا دا وقتی یا دا اصل سیس ته ځان ورسوي، زمونږ چې کوم محضونه دي، زمونږ کوم تاریخ دی، زمونږ کوم کلاسیک دی، زمونږ دا ټول سیزونه دا د دې نه ځان خبرول دي او د یو مقصد دپاره د یو مرام دپاره کار کول دي، او خو بیا د هغه نظریه مانی یا هغه مرام مانی ځان هم پویا کول دي په صحیح معنو کې، نو زما په خیال چې دا بنیادی خبرې دي، دا هغې دپاره ډېر ضروري دي.
ډیره زیاته مننه روحان یوسفزی صاحب.
ستاسو ډیره مننه چې ما دغه خبرې یا زما چې کوم پیغام دی، زما چې کوم مقصد دی، هغه ستاسو د مشال ریډیو په ذریعه باندې د دومره مینانو ته، د دومره اورېدونکو ته ورسي، نو زه هم چې دا ما د پاره ډیر لویه د فخر او د ویاړ خبره ده. ستاسو ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
جی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو ځانګړې خپرونه اوریدله چې را سره پکې روحان یوسفزی څوک چې نوموړی لیکوال او خبریال دی را سره ملمو. هم دې سره د نن ورځې خپرونه سر ته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
او اوس وخت شوه د دوهم راپور، او دا هم یو مرکه ده، او دا د عثمان اولسیار سره ده. عثمان اولسیار هم شاعر دی، لیکوال دی، او په کلتور پوه دی. عثمان اولسیار خپل د پی ایچ ډی ډیګری اغه د پښتو ټپې په سیاسي اړخونو باندې کړی ده. نو د مشال خبريال نیاز احمد خان د عثمان اولسیار سره د پښتو ټپې په سیاسي اړخ باندې خبرې کړې دي. راځي چې دا مرکه واورو.
سلام اوریدونکو، سلامونه په ځوانې. زه نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي مرکه سره تاسو مخامخ یم. مونږ راوستي سوات ته، او په سوات سید شریف کې د عثمان اولسیار ډېرې تر غړي. عثمان اولسیار سلور 50 کلم یا کلن یا 55 کلن چې د اغه خپل ژوند یا مونږ چې کلن چې مونږ څوک پیژنې یا زه پیژنم، نو ادب بیا چې د شاعري کلتور دې سره چې خپل ځوان تړه دی. په تیر کال هغه چې د یو کتاب لیکلې ده د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، او دا د هغه پی ایچ ډی مقاله ده. مونږ ویلای شو چې ډاکټر عثمان اولسیار نن زموږ میلمه ده، او په دا اړه به د دوه سره خبرې اترې کوو. ډیره مننه عثمان صاحب تاسو وخت راکو. عثمان صاحب تعارف په لږ غونته کې وکړم چې عثمان صاحب بلها کتابونه لیکلي دي، خو چاپ شوی دا یو کتاب دی، شاعري کړې ده، نثر لیکلی دی، سیاسي مبارز دی، او سواد تا چې کوم هم ادبي یا کلتوري یا هنرمن راځي، نو عثمان به خامخا پیژني. دغه ډیره د خامخا راځي، او دغه په ډیره کې چې دنو کلتوري دستوري کېږي. دا اعزاز عثمان صاحب ته حاصل دی. افغانستان ته هم تللی دی، نورو هیوادونو ته هم تللی دی، او کوم ځای چې د پښتنو یا د پښتو خبره کېږي، نو عثمان نوم ورسره تړلی. عثمان صاحب، ما خو ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو سره به تاسو خپل څنګه پېژندګرو کوئ؟ کوم ځای ځای کې درې زده کړې څومره کړې دي؟ سبق کوم ځای ویلی دی؟ او دا بلها کتابونه چې تاسو په دې لایبرري کې پراته دي، کیسټې پراته دي، دا څنګه دا شوق پیدا شو؟
ډېره مننه نیاز ستاسو د وخت را کولو، بلکې بیا دغه موقع چې د خپلو اوریدونکو او خپلو کتونکو مینوالو سره لیدلو شي تاسو په ذریعہ او تاسو د ټي وی ریډیو په شیشه باندې. زما خپل نوم عثمان علي دی چې کوم مور تاریخ دی خو چونکې د ادب او د کلتور سره د دغه تړاو او دغه د تړون د وجنا ظاهر ده چې لیکوال شاعر ځان د پاره خپل یو ځانګړې نوم یا تخلص هم خوښ کی. نو زما زیات احاطه او دغه چې د ژوند د دغه چې کوم دی هغه مقصد هغه په اولس کې کار کول دي، د هغې خاطر ما تخلص عثمان سره اولسی یاري خیره او دغه اولس یار په وجه باندې د اولس د مینې وجه ده چې هغه ننوم تاسو دغه مقرره کړی ده چې خلکو ته مخامخ کوي او دا څنګه تاسو ذکر وکړو که زموږ هنرمندان دي، که زموږ شاعران دي، لیکوالان دي، زموږ سیاسي مبارزین دي، د هغې ټولو دغه فکرونو د هغې دغه پن د هغې د خیرازۍ د هغې د ودې دپاره او د هغې نه په خپل هم د انسپیریشن اخیستو لپاره ما وخت په وخت هڅې کړي دي او د خپل توان مطابق لګیا یم. اوس هم که هغه سیاسي پلیټفارم وي، که هغه ادبي او کلتوري پلیټفارم وي، که هغه هر چرته کې حکومتي ادارې دي که ولسي دغه دي فورمز دي، په هغې باندې د هغې د بیدارۍ یو غږ ما پورته کړی دی او د هغې میوه هم ماته میلاو شوې ده چې هغه د خلکو د مینې په شکل کې ده. نو د دغې وجه نه زه خپل فعالیت وخت په وخت بحال ساتم. زما زیګون د سیدو مشهور برکلی زموږ چې د والي سواد د بنگلې بالکل په شا باندې زموږ محله هلته شوی دی. اوس زه د کالج کالونۍ په دې ښایسته کورونه محله کې استوګنه کوم او د دې ځای مشهورتیا چې ده نو هغه د سیدو شریف سټوپا ده چې دا یو تاریخي دغه د یو لرغوني اثار دي او دلته زما کور دی.
مننه عثمان الرسیار صاحب، سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسیشن یو اداره ده دا غي مشریم کوي
جی
منګل دې لري چې دلته کوم لرغونی آثار دي دا غي خصمانه هم کوي، حفاظت هم کوي، وخت په وخت دي دلته کې سب سب دې هم دي نور زینو کې دا غي هم چې ده تاسو خپل حق ادا کوي، یا ادب، بیا شاعری، بیا سندره، بیا موسیقي، بیا د پښتنو سیاست په دې ټول باس کوي
جی.
خو د پښتو ټپې سیاسي اړخونه دا خیال څنګه راغی او ولې دا چې ده نو د دې تحقیق ضرورت
راغی؟ عام مدنی فعالیت کې موږ وخت په وخت باندې څنګه تاسو ذکر وکړو مختلف د میوزیک کنسرټس هم کړی دي، اگزیبیشنز هم کړی دي. زموږ د سواد یا د پښتونخوا د نورو هنرمندانو وخت په وخت باندې موږ د هغې نندارتونونه کړي دي، دلته مشاعرې وکړي، سیمینارونه یې وکړي دي، سټډي سرکل یې وکړي دي. خو د دې ټولو سره سره په عملي میدان کې خدا کار و خو په اکیډمیک حواله باندې ما داسې قابل قدر کار مخې ته نه وروړی چې هغه یو دستاویزي سند پاتې شي او هغه راتلونکي نسلونو ته خپل د خپل تهذیب، د خپل کلتور، د خپل سیاسي تاریخ، د خپل سماجي او تهذیبي رویو دغه چې دی داستان دا په یو ډاکومنټډ شکل کې مخې ته راشي. زما بلکې پښتو ټپه چې ده که زه وګورم د پښتو ټپه د دې زموږ د ادب چې څومره هم اسناب دي دا په دې کې زره ټولو نه یو جامع او د ټولو نه یو رومانی، د ټولو نه یو ډیر انقلابي او د ټولو نه یو ډیر مؤثر سنت ګڼم. بیا د کتاب کې ما بار بار ذکر کړی چې د پښتو ټپه چې دا مقبول هم ده او قبول هم ده، دا داسې سنت ته چې دا خلکو قبول کړی هم دی او په دې کې د هر قسم فکر، که هغه د فلسفي فکر دی، که هغه د سیاسي فکرونه دي، که هغه د تاریخ حوالی دي، که هغه د تهذیبي او کلتوري رویې دي، که هغه زموږ موسمي بدلونونه دي، که هغه زموږ کالي پتري دي، چې یاره دا د ژوند یو داسې یو یو رڼا آینه ده چې د ډېر کم موضوعات به داسې وي چې یاره هغه به د ټپې د لمنې نه بچ پاتې شوي که نه. نو ټپه په دې حواله باندې یو ډېر زیات جامع سنت دی او بیا د ټولو نه زیات د خوند خبره ده چې ټپه د پښتو خپل سنت دی، دا د بل چا نه نه دی راغلی. لکه زموږ غزل دی یا دغه دي مسدس دی او دا مخمس دی، نظمونه دي، آزاد نظمونه دي، بلا اسناب چې کوم دي نو هغه موږ ته د نورو ژبونه راغلي دي. خو زموږ خالص خپل سنت چې دی هغه بیخي اولسي سنت هغه ټپه ده.
قدرمند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن موږ راوستې د ډاکټر عثمان الرسیار سیدو شریف ته هلته کې چې دی نو د هغې په پی ایچ ډی مقاله چې کوم تحقیق کړی او د هغې یو کتاب یې لیکلی دی په ټپه کې سیاسي اړخونه او په دغه اړه باندې د عثمان الرسیار سره بحث کوو. موږ وایو چې ټپه چې ده د ښځو سنت دی، نو ما په کور کې چې ده لکه ما مور ویلې ده، ترور مې ویلې ده، زنانو ویلې ده، په ودونو کې ویلې ده، په د مثال په توګه باندې ویلې ده، په واقعي ویلې ده، نو تاسو پکې سیاسي
موږ خالص داسې نه شو ویلې چې یاره ټپه بیخي د ښځو سنت دی سړو نه دي لیکلي. خو دا سره چې ټپه خزوم لیکلې د سړوم لیکلې دا خدا شعوري تور نه دی لیکلې شي چې شاعر کین او باقاعده یو خاص سیزون متاثر کیږي او قلم را لیو ټپلې کی دا یو ډېر بے ساخته سنت ده پدې کې خزو ویلې ټپېم شته پدې کې نارینه وړې ویلې ټپېم شته هو چونکې زیاتره د ټپو مزاج یو دغه داخلي مضمون چي ده دغه احاطه چې موږ کوو یا دغه تجزیه کوو نه هغه د خزو ویلې شوی ټپې دي بلکې کومګه دي ټپه سنت ګورو دا سنت چې زمون کم ده رسن په خپل ټپه ده مؤنث سنت ده نو موږ هم دغه شانتي د میندو نه د نیاګانو نه د خپل خویندو نه تروریانو نه په دې معاشره کې زیاتې ټپې د خزو د خولې نه راغلي دي کنه اوس په دې ټپه کې بیا او بیا پاره کې ماته چې کوم یو ډېر جام دغه ښکاری دا یو دلیل هغه دام دی چې په پښتنه ټولنه کې د خزې رومانی جذبات یا احساسات دا غیر ظاهرولو بل ذریعہ نشته یا زنانه چې دې زمونږ خویندې مندې ناغي خپل نوم په شعر کې نشي غسته څنګه چې تخلص استعمالیږي نه نو ټپه یو داسې سنت چې په دې کې د شاعر تخلص نشتی دا بس محض په یو نیمه مصره یا لکه دوه مصره خو یو نیمه ته په دې وایو چې د دې ټپې په ني جوړخ چې ده هنسي جوړخ چې وګورو د دې وړمبي مثله چې ده دا نه حاصله بدا او درې مصره دې دیار لسیلابه بدا دیو جن دې ته مونږ یو نیمه د یو نیمه مصرې یو سن پوم وایو کنه نو دا په خپل ذات کې دومره جامع ده چې په دې کې زموږ د پښتون سیاست او د پښتون تاریخ ټول دغه چې دي هغه عوامل او دا غیر ټول قومي تحریکونه او دا ټول په دې کې رانغښته شوی دي لکه مثلا زه د چترال لماره کې یو ټمو په تاسو ته وایم چې را چرته انګريز چرته چترال دی چرته انګریز چرته چترال دی بیننګی زور شو انګریزان چترال ته زینا یاد یو بل ورجن داسیم دی چرته لندن چرته چترال دی بیننګی زور شو انګریزان چترال ته زینا دا چې کله پیرنګې په ملکن باندې تلو هغه د چترال د قبضې د پاره چې هغه د افغانستان مخاوني سی او په دې خاطر رورو د خپل توسي پسندانه ازایم بوزي دلته کې په هغه وخت کې دا ټپه په وجود کې راغلی دا چې د پښتنو زنانه او یا دغه جذبات را پارشوي دی هغه د پښتانه ننګولې دي چې لکه پیرنګي لکه چرته لندن او چرته چترال دی پیرنګي بیننګي زور شو بیننګي زور شو په انګریزان چترال ته ځینه چې پښتانه ولې مزاحمت نه کوي ولې نه را پاسي شي دی لا مخاوني سي دغه شان بلا زمونږ زیات ټپې چې دی لکه چې د خالو لخر راشي زبګو ملته جانان دي دن لزما چې دا د سلطان شابودین غوري د دور ټپه دا و چې راځه تقریبا زر کال مخکې ټپه ده کنه دا شان په دې کې زرګونو کال زړې ټپې نورې شتون لري
اوس سیاسي اړخونه بیا راځو کنه چې کوم سیاسي اړخونه تاسو د کتاب کې زیات چړلې دي او دا د ضرورت ولې راځي
سیاست بذات خود یو جز ده د معاشري یا په ولس کې دغې د دغه چې دي د سماجی فکر یا دغه د تهذیبی فکرونو یا دغه چې په وسایلو په اړه کې دغه د ټول تهذیبی ژوند چې سمره ده دغه احاطه ټول سيزونه چې دي د سیاست کول ده دا هغه کول اظهار چې دی هغه په ټپو کې وخت پوښ شوی په دې کې د مظلوم مرسته شوی ده په دې کې د مسافر احساس زکه ذکر شوی چې چونکی اوسړه او څوک پر آزاد ملک نه زی یا ډیر غریب شي یا د یار دغه مزینا دا غربت کم شه دی چې هغه دا وګړې په دې مجبور کی چې هغه خپل دومره خیراز ودن پر دې وغځي په بغیر ملکونو کې مزدوري کوي یا یو بل ټپره چې خدای د تیل کویان وچ کړي عربیان خوار کې چې جانان کور ته راځي نه نو د استحصالي قوتونه او هغه ټول څه د ټپې کې تاسو خبر شیر د پښتو ټپې کې د سیاسي اړخونو انتخاب دا هغه مازه کړي چې په ټپه باندې زما د ریسرچ نه مخکې چې نو صرف یو پی ایچ ڈی چې دا هغه د ډاکټر دانش بیٹنی شوی و چې د پښتو ټپې عمرانیاتی مطالعه خو هغه چونکی په عمرانیاتو باندې ډیر زیاته هغه فوکس کړي او ډیر خو د پښتو د ټپې سیاسي اړخ ته هغه ډیر زیات فکر نه وکړي نو ما په خپل چونکی د وډوکوالي نه مې د ټپې او داسې په لا شعور کې پرته دا غلې ده چې تاسو فکر کړي ما دلته هم عموما چې کله الکانو موږ په کمپیرینګونه کول د مختلف پروګرامونو سټیج ما کله چلو نو ما چته کې څوک چې تخریر لره پاسول نو ما په شعر نه لره پاسول ما په ټپه را پاسو غنه او بلکې زه دا داوا کولای شم چې په سټیج باندې ټپې روایت ما را جوړ کړی دی نو په پښتو ټپه کې هغه بنیادی جامعیت دی چې زمونږ د پښتنو د ټولو همو مسلو کومه منبع چې دا هغه سیاست دی. او زه خو بذاتی خود د پښتو هر ټپه سیاسي ګڼم، ځکه چې دې کې یو چپټر دی تاسو وګورئ چې د پښتو د رومانی ټپو سیاسي مفاهیم، لکه دغه یو ټپه باچا خان کتاب چې تاسو وګورئ زما جون او جدوجہد، نو په کم اخری مخ باندې چې کله هغه د یو مایوسۍ په انداز کې یو ټپه لیکلې ده چې کله هند او د دغه تقسیم کیږي، د هند تقسیم کیږي او پاکستان او دا په وجود کې راځي، او موږ د دریم آپشن چې هغه پښتانه د هند سره اوسیږي که د پاکستان سره وږي، کنه ځان خپلواک وطن غواړي کنه، هغه آپشن ور نه کړی شو. نو باچا خان په هغې د یو مایوسۍ اظهار کړی و کې هغه ټپه په هغه معنی کې رومانی ټپه ده، خو که وګورو نو هغه ډېر زیاته سیاسي جامعیت لري. هغه ټپه ده چې د زړه په باغ مې ګلۍ شوه، بویا چې بیا بهار راځي سپړي ګلونه. یا د اجمل خټک د خولې یو ټپه ده چې هغه به عموما د ولی خان ته وایي چې یاره د جنازې بازو مې نیسه، چیرې به ما په راستۍ خوله درکړي وي. دا چونکې هغه بنیادی عمل ده چې هغه په سیاسي عمل کې د یو بل سره د ودرېدو، د یو بل سره د اتحاد او د یو بل سره د مرستې خبره کړه، یا په لاره کې د نیمګړي پاتې کېدو نه ډډه کول دي. کنه داسې د پښتو هر ټپه یو سیاسي مفهوم لري په خپل.
ها قدرمند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ موږ راوستي اوس ډاکټر عثمان لسیار خواله دغه به دیره کې، او دغه نه چې دینو مرکه سره کو هغه یو پښتو کتاب لیکلی د پښتو ټپې سیاسي اړخونه، دا چې دینو دغه د پی ایچ ډی مقاله ده او بیا دغه نه کتاب شکل جوړ کړی. دلته وخت شوی ورکوړي شانته کې دمه دمکې چې دینو تاسو د هارون باچا خیسته ټپې ووري موږ سره اوسه بیا راځو او دغه مرکه به جاری ساتو.
خبر لزڑ میں او کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدا دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لینم نه شم دوا دوا درتا کو زما دې څو څو نصیب کړو خدایا زما دې څو نصیب خدایا ہم زولے گلشوے ز گھٹے گھٹے وہ راجد تندے وہم وہم پجڑا جاڑما تندے وہم وہم پجڑا جاڑم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو سڑے پنی ماں لار کی پریگ دے ملاپ پردو پردو راوڑو سنگ
قدرمن اوریدونکو اوسل بیا تاسو سره کله زنی از احمد خان يم د سوات نه د خصوصي خبرونه سره تاسو مخامخ يم، او نن منګ راوستي عثمان ولسیار ډاکټر عثمان ولسیار خواله. ډاکټر عثمان ولسیار چې دنو په 13 کال د پښتو ټپې سیاسي اړخونه پی ایچ ډی مقاله لیکل او دغه بیا کتاب جوړ کړی دی، او د دې چې دنو 1500 شپېته مخونه دي او تحقیق پی کړی دی ریسرچ پی کړی دی.
اوس راځو دغه تکنه د ټپه سندرغړو ویل دی
جی
ډیره خلکو خوښه کړې ده، هارون باچا شو، کرن خان شو، یا نور کنه،
اوس عام خلک چې دی هغه ټپا دوه قسمه ګڼي زما خیال لري کېدای شي یو خو رومانی ټپه وي یو چې دی هغه دغه ګیله کوي او شکوه کوي او دې ټپه کې بیا څه قصې دي باقي شاید په تاریخ څه دی ده
ټپا خو بنیادي طور ما ذکر تاسو ته وکړو چې رب ټپه په ټپه کې د پښتنو د سماجی او یا تهذیبي یا د عمومي ژوند تقریبا هر اړخ ذکر شوی دی او عموما که تاسو وګورئ پښتانه زیاتې د مسافرې ټپې هم ډېرې خوښوي ولې د پښتنو د اقتصاد یو زیاته برخه چې دغه د مسافرې په ګټه وټه باندې پرته ده نو هغه که مسافر دی نو هم هغه ټپې دغه د خولې زیاتې راغلي دي یا که هغه کم د مسافر دلته خور ده مور ده بچی دي ښځه ده یا محبوبه معشوقه ده نواده کړې جنۍ ده کنه نو دغه ټپې چې کوم موږ وایو چې خدای د تیلو کویان وچ کړي نو دغه ټول هغه عوامل دي چې په دې ټپه کې دغه اظهار کیږي اوس د سیاسي معنی ورکول یا بلکې د دې ټولو سیسونو منبع ماته اوس ته سیاست ده که په دې وطن کې په خپل وسایل او اختیار وي ځکه چې دلته کې اپرادی قوت شته ځکه چې هغه اپرادی قوت زی بیرونی ملکونو تعال ته کې هغه د عربو ساراګانې ودانۍ هغه د کتاسو ګوردا د او دوبای او د ماراتو او د ټول بلډینګ زونه دا د وچ شګي وي دته تاسو تلې زم تلې ام چې هغه پښتنو حالت 15 دیر ښکار سلوي ښکار حالت مزدوري کړی دي او د دې شګو د دې دشتو نه غو دا ودانې جوړې کړې دي کنه نو د ما خپل یو شعر ما مخکلي کله په یو می می باندې چې موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل موږ په دشتونو کې قصرونه جوړ کړل د جونګړې خاوندان نشوله نو هغه زمونږ مزدوران دي چې هغه د عربو ساراګانې هغه ودانې کړې که وګوري هغه په یورپ کې ډېرې سختې مزدورۍ کوي هغه په امریکا کې سختې مزدورۍ کوي خو دلته کې هغه وسایل د هغې نه زیات دي دته هغه وسیلې نشته بیا
اوس په ټپه چې دا ټپې چې دي ټپې څوک دا دعوه کولی شي دا مالی کړي دا زما دي داسې کتابونه
نه داسې کتابونه شته مختلف دا ولسي شاعران چې دي هغه وړې وړې کتابچې چاپ کړي خو د ټپې چې کوم بنیادي تعریف دی چې هغه د ولس د خولې نه راوتلي هغه بې ساخته دغه دي هغه کیپیات دي چې هغه پاره باندې څوک دا داون شي کولای چې دا یو فرد دغه او فولکلور بنیادی تور وای دی ته چې فولکلور د یو فرد رائے نه ده د قامی اجتماعي شعور یا د اجتماعي دانش منبع ده کنه په ټپه بنیادی تور تاسو ګورئ لکه په کوم ډاکومنټډ شکل کې نه هم زما سره کم از کم یو لاک نه کې ټپې نه ای تقریبا یو نیم دو لک پورې چې کوم مختلف چاپ شوی ټپې دی اگر غونډې کوو دومره جوړیږي او زه به داوا سره ویم چې د دې په لس دومره ټپې شي دي هغه وسوم لا ډاکومنټ شوی نه دي
اوس دغه راځم اوس بعضی متلونه دي هم خلک د ټپو په شکل کوي بعضی ټپې دي متل ته جوړ کړي نو دې کې لکه زمونږ او ریدون کې کتون کې پوهه کا چې یاره متل او ټپا او بیا تاسو یو بل چاربې ته خبر وکا چاربې دې مخاله کوئی خوره بل خبر وته دم ټپا دا دګ لګ فرق
څه خبر اسناب خو دا درې ون ډېر زیات واضح فرق لري ټپا خو یو وړو کې سټېټمنټ دا ساری دا دغه چې دا متل دا یا محاوره دا خو واړه دغه دی کنه سټېټمنټس دي او ټپا خو په دوه مصرو اډانه لري چې دا یو مصر چې دا د نه سیلاب ده دوه مچ دا غدیار له سیلاب ده او دغه چې د ماویرا متل دا مختلف سیزونه دي کنه په متل کې دغه کې ماویرا کې عموما د یو سیز د بل سره تشبیه ورکړی شوی کنه او متل چې دا یو جامع سن د پخپل کنه نو دغه کې ډیر زیات واضح ته پیر دی بیا چاربیت چې دا د چاربیت د پښتو شاعرۍ یو لسی سن دی او دا ډیر اوګت سن دی هغه دغه په دغه معنی کې شرط نه دی استعمال شوی دا د نظم یو شی چې هغه سلور کړه یو شانتی دی بیا د پنځم شپږم پنځم کړه کې وړمبای کړه دغه چې دی ردی په غبیا او دغه کیږي ریپیټ کیږي او مغه کړه واپس راځي کنه نو خو خپل بل اوګت سن دی کنه نو ډیر خې چاربیت به مت کړي خو ټپه بیخي یو واضح حسن ته او ډیر زور سن
په د ټپې نه د مونږ پښتنو معاشره سمره متاثر ده لکه زما بيساب د میوان د ملالیا خبر او چې د ظلمونه پر نه شو ایا چې د لیوانې اروان پر شو په لارې په کارونو
ولې زیارت
نه ټپې نه پښتانه یا پښتانو ژوند د سمره متاثر ده
زه خو دا سي ګړم چې د پښتنو ژوند ټپه ده او ټپه په خبره د پښتنو ژوند ده دا انتهایی لازم ملزم دي لکه دا زموږ جامه ده د ټپې اپادیت او اهمیت دومره دی چې د مولا په منبر وای دا مور چې کله وړاغي ګینو دای په نغری په غاړه وای دا کپلار خاري ګینو د ټپې په شکل کې خار وای کدا استاد په کلاس کې ناشته مشمان ته درس ورکي نو هغه هم ټپوي کده یو پیغله ګدر ته زین هم ټپوي ک په دغه کې په پټی کې لونه کیږي نو هم ټپې ویلې کیږي ټپه د پښتو د ژوند انتهایی یو لازمي جز ده په غم کې موي د ساندو په شکل کې موي په خوشاله کې موي ګنه او داسې ما تاسو ته داسې موضوع بنئ چې په ټپه کې نه دغه شی ذکر شوی ګنه او ټپه یو ډیر زیات جامع او جامع سچې هغه زموږ د ژوند ټولو نه یو یو ډیر پاک او هندار زموږ ټول ژوند د پښتنو ژوند ته ګوري بلکې داسې یو لیکوال لیکلی هم دی معنی حواله هیریږي پښتنو غټو دانشورانو کې چا لیکلی چې د پښتنو نته نور ټول تاریخ لري کې صرف ټپې کې د ټپې نته د پښتنو د ژوند مکمل تاریخ لیکلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ او دا خصوصي خبرونه تاسو د سوات اوري او زه تاسو کوربه نیاز احمد خان او مونږ چې دینو د سوات سیدو شریف ډاکټر عثمان اودسیار سره خبرې اترې کوو د هغه لیکلی شوی کتاب په ټپه کې سیاسي اړخونه چې دا د هغه پی ایچ ڈی مقاله هم دا په دقیقه تحقیق کړی دی په دې خبرې اترې کوو
اوس اخیری طرفه راځم ټپه یا دغه تاریخ دا مونږ شعوري طور پر څنګه محفوظ کولای شو راتلونکي نسل لپاره په دې وخت کې چې د انټرنیټ دور دی د موبایل دور دی زموږ نوي زلمي نوي کول پښتو باندې پوهېږي چې اکثر خلک خبرې کوم نه اتیا فیصد پکې انګریزي وایي شل فیصد پکې چې دینو بیا پکې اردو او پښتو ګډه وډه وایي دا به څنګه خوندي کیږي او د دې څونه ضرورت دی
ټپه په خپل ذات کې په خپل دومره زیات توان لري چې دا سینه په سینه را روانه ده او د زرګونو کلونو نه را روانه ده او هغه تر اوسه پورې د وخت او ضرورت مطابق بعض وختونو کې خپل ژبه بدله کړې ده خپل ساخت نه دی بدل کړي خپل مزاج نه دی بدل کړي هغه په خپل ذات کې قدیم هم ده او جدید هم ده دې کې دا یو توان په ټپه کې خپل شته ګنه لکه دا تاسو ذکر وکړو چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لې دي ساتینه دا هغه د میوند ملالۍ چې هغه کب د غالبا د دویم انګریز پښتون جنگ چې کوم افغان انګلو وار چې پاغه کې د غازی ایوب خان چې داغه په مشرۍ کې دغه جنگ شوی او پای کې پښتنو لخکرو ماتې خوړلې ده او بیا په دغه میدان کې یو پښتنه مبارزه پاسي او دا ټپکې چې په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیا به ننګې لري ساتیر نو ماغه ماتې خوړلې لخکر چې دغه بیا را واپس کیږي او هغه میدان ګټي کنه نو دا هغه ټپه چې هغه په هغه یوازې بلکې په هغه میدان باندې نه وا هغه شی وی چې هغه په هغه اثر انداز شو هغه جنگ یو غټو نن هم چې کم د ننګ مبارزي دي دا ټپ خپل رول پلی کوي
اخر نه پښتنه کوم روایت وو ته چې پښتنه د خپل کا سو اې د کلتا نه وی کلتا چې هغه د موبایل او د اردو غانو د انګریزي غانو د هغه چې دنو شوقیان دي چې هغه د خپل کلچر خپل پښتو خپل ټپ خپل سندره څنګه وساتي او د هغه سس دکی
دا بلکې دا سوال او دا مخکنی دوانه دی بل سره تړلې سوال او چې هغه لګ نیمګړې په دغه حواله پاتې شو چې موږ یې چیرې د نوی دور تقاضې ده چې موږ دې ټپه د نوی ریسرچ میته ډالو چې د نوی علوم په بنیاد تجزیه کو دغه دی وکړو سیړنې دی وکړو په کم اړخ چې ما راغستې د پښتو ټپې سیاسي اړخونه باید چې دغه شانتي موږ د پښتنو مادني وسایل او پښتو ټپه یا موږ راواخلو د پښتنو د نړیوالتوب تصور او پښتو ټپه یا دغه شان موږ سره بل ډیر شی موضوعات کې دي شي په دې مرزي موسمیات او ټپه هغه کې موږ د علم سره د پښتنو مینا او ټپه د امن سره د پښتنو مینا او ټپه ان کې د موضوعات ما دي کې سیړلې دي زیات کنه خو دغه شانتي زمونږ د نوي دور د ټکنالوژي چې موږ لکه وګورو دا واړه واړه کلیپس په دې ماشومانو د پاره خلک کارټونز جوړي نو هغه کې موږ د خپل مشاهیر او دغه وکو یا په دې ټپه کې بازي ټپې دي چې هغه ته د مذکور ټپې وای چې هغه کې یو بل ته جوابي ټپې نو کومه داسې وکو چې په دې نوي دایره انیمیشنز غونټه کې یا کارټونز چې باید کې د کارټون په شکل کې موږ را ټپې را ژوندې کو چې هغه موږ نوي نسل چې ده ماشومان چې د کارټون نه زیاته استفاده کولای شي کنه دا هغه په شکل کې دا
راشي
خپل جبو میز د کی ټپم پاره کې ژوندې پاتې شي تهذیبي روي هم پاتې شي د غشان په یونیورسيټو لپاره کاردار چې راوي ریسرچ ورکي چې هغه په دې ټایپ موضوعات ورکي چې هغه د قام زړه حالته کې پروت دی، چې هلته کې هغه تیغونه زرغون شي چې هغه د قام په شعور کې او په لاشعور دواړو کې پراته دي. نو په کار دا ده چې نوې ټیکنالوژي د قامي نفسیاتو په بنیاد جوړ شي.
ډېره مننه عثمان صاحب.
ښه قدرمن اوریدونکو، دا وه د نننۍ خپرونه. موږ تاسو راوستي وای سوات ته. په سوات کې دغه خصوصي خپرونه تاسو د مشال ریډیو واورېده. د سوات د سیدو شریف نه ډاکټر عثمان الاسیار سره موږ مرکه وکړه. هغې چې دی نو په ټپه کې سیاسي اړخونه کم ریسرچ کړی او کم تحقیق کړی او په هغې باندې بحث شو. دې سره چې دی نو دغه پروګرام یا د دغه خپرونې وخت سرته رسي، خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازت ورکوي. د مشال ریډیو خپرونه په دغه بڼه باندې د معمول مطابق روانه وي. د الله په امان.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.